دوست ناروی د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې کله افغانستان ځینې ولایتونه ناارام دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارام دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ځینې تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروی تر څه حده جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شامل شي، له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروی ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت که داخل گندونه، حتی مخالف گندونه هم په دی یو خپل دي چې هغه افغانان چې ارتیا نه لري، خوندیتوب ته ضرورت نه لري، هغوی باید بیرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دغه پیغام ورکو نور نړۍ ته، وکړو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده، چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې د هغوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنی باید تفکیک وسي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه، او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له استاستانګ زیسره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې وه. په تېره بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروې د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هېوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمنه کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواوو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمنه کړي چې ایران د شوې اتومي موافقې سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو هم نه دی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره یې په کومو مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته یې په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کېنږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې له کارولو منع شوی نه وي، هغه که په مستقیمه توګه وي او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسني وضعیت کې دا د لومړنۍ اندېښنه ده.
رازوی و گردی مهسته ده کابل بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی چې د لسو کالو بند سزا ورکړل شوې ده په وروستیو کې چا خوشی کړی و. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمان پرې خبرې کړي دي، البته له یو شمیر کارپوهانو او مسؤلینو سره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو، یو وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضې اخیستې وې چې شاوخوا 900 میلیونه ډالر کې دي. تر هغې وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیر خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په 10 کال حبس او تقریبا 500 میلیون ډالر قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو ستر محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو خاغلی محمود کرزی، عبدالغفار داوی او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له حبس خوشی کیږي او راضي د خاري پراختیا وزارت سره یو تړون لاسلیک کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي. ولسمشر غنی یو اعلامیه ورکړي، د جمهوري ریاست لخوا یو اعلامیه خپریږي او په دغه اعلامیه کې تر هغې وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانېږي. خو جمهوري ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت له مخې شوی یا د ښه نیت له مخې دا چې دغه موضوع څنګه ده په دې کې را سره نن په ګردي میز کې مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سمیم امین. ښاغلی ایوبی ستاسو په نظر د ښه نیت له مخې دغه موضوع څنګه آیا ولسي جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه یې دی ښودلی ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبره کوي چې د شم مخې یا د شک نیت له مخې موږ د 15 کالو څخه د 10 کال تر 15 کالو پورې چې د محکمې په قاطع حکم باندې مجرم شوی دی هغه راوستی د دې لپاره چې ښه نیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې یو رشخند دی او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. دا چې پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناست په کله چې شیرخان پرنود یا پیروزی هر څوک چې معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شی حکومتداری احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دی او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دی چې د افغانستان د قضا بیړه اور غرق کړل د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 2000 څخه 3000 پورې بندیان موږ په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده قتل یې کړی دی غلا یې کړی ده رشوت یې اخیستی دی اختطاف یې کړی دی جاسوسي یې کړی ده معامله کې پریب کړی دی د بندیخانو تر شا کښېنول شوي دي. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په 10 کاله محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه ده؟
لومړی باید دا ووایو چې افغانستان اساسي قانون 1980 ماده حکم کوي چې د محاکمو قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې پې تی شوې وي بیا پر اعتراض نه شي تج نظر مسئله ختمه شوې وي دا واجب التعمیل دی. واجب التعمیل په دا معنی چې دې کې نور څوک ګوتې نشي والی هم قاضي القضات هم رئیس جمهوري ولې د بیرته د افغانستان د اساسي قانون 3 ماده 3 فقره کې باید دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی ده چې کولی شي چې یو موضوع کې اتخاف او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیزي حبس حبسونه مونږ په دوه ډوله لرو یو تعلیقي دی یو تنفیزي دی. تعلیق معنا په راتلونکي کې که کوم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي خو تنفیزي دا معنا چې دی ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متن وي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان یم او د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن یم دا قرارداد کوم دلته آزادي نشته دی. د قرارداد رکن له منځه لاړه د قرارداد رکن چې آزادي ده له منځه لاړه بنان دا قرارداد غیر قانوني دی مطلق د اساسي قانون خلاف دی مطلق د جزاد قانون خلاف دی چې شخص خپل لاس کله حتی
نه دغه خپل چې یو مابوس د اپس را خوشی کیږي مثلا د 2 ساعتونو په دپاره کام وي آیا دا یو حقوقي نظر دا موضوع څنګه ده؟
مطلق جرم دی مطلق د یو شخص راوستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وي. عاجل اړتیا د افغانستان قانون جزایي اجرات قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده ولې دې ته موږ عاجل اړتیا نشو ویلی. په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانینو نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی. د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي په کوم حکم د اجازه ورکړه چې دا شخص د حبس څخه راووځي. دویم د جمهوري ریاست حقوقي مشاورت حقوقي مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سوء استفاده وکړله یعنی دا حد ما ته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سوء استفاده وکړله. ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي. دلته دا هر عمل چې موږ وایو دا هر عمل جرم دی. دیزی کې نور جرمونه واقع شوي دي. د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبي جرم سرته رسوي چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نشې کولی. که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي. تاسو وګورئ په قندهار کې یو ساده معامله کېږي، یو قاچاقبر خوشي کېږي چې په هغه کې امیر د محبس بندي کېږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی. ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قمندان د محبس بندي نه شو؟ مینان دا هر معامله ده او باید تطبیق شي.
مننه امین صاحب. موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویان هم له موږ سره ګډون وکړي. هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي. بحث کې ولې کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږېږي د هغې د نه شتون له امله دوی به خله وغوښته. دغه شان د کابل بانک د تصفیې له ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي، هغوی هم بخښنه وغوښته. ښاغلی ایوبی، اوس مهال چې دغه کار شوی نړیوالو په دې شرط ویلي وو چې موږ به له افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکېږي، موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکېږي، په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي؟ فکر کوئ چې اوس هم له د اعتماد وړ یو؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده، په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي. دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي. که د افغانستان د ملت سره کومک کوي د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده. که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي نو د دې خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي، د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دي بند کړي، د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسې او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي هغه دي افغانستان ته ریپورت کړي.
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پور وړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی او په دې اړه بحث د بحث کولای شئ تاسو د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې واورئ. په انټرنیټ کې هم دا بحث شته کولای شئ، الته واورئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د گیتار غږ دی. د هغه گیتار چې د تېر شنبه په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یو لوکس سیمه کې په یو مزایده کې په 2.4 میلیون ډالر وپلورل شو. د گیبز په نوم پلورل شوی گیتار هغه گیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوي سندره کې چې لف می دو نومیږي غږاو. لینن دغه گیتار په 1928 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 1.1 پاوند اخیستی و. دغه گیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه 3 ځلې پلورل شوی او ارزښت یې $800,000 اټکل شوی و. چا چې دغه گیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی. د جان لینن د گیبسن گیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي. د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو ستار غږوله په 2.15 میلیون ډالر پلورل شوې وه. خبری ساعت له ازادي راډیو او ری په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروې ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروې حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز و موریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په ورستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړه.